د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
خبرونو لندیز د افغانستان امنیتی چارواکي نوای پرون سهار د کونړ ولایت د دنګام په ولسوالۍ کې وسله د وسلوالو مخالفو په خلاف کمانډو عسکرو حمله پیل کړې دي. د خوست په ولایت کې یو مشهور دینی عالم د پنځشنبه په ماښام په یو چاودنه کې ووژل شو او امریکا او برطانیې نه ویلي دي چې دوی به په ګډه کار وکړي چې د اسلامي دنرالو او مخالفو افراطیانو د حملو مخه ونیسي. السلام علیکم. روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د نن سهار په خبرونه کې به لومړی دا راپورټ درواورو چې وای د پاکستان چارواکو په یو شمیر سخت دریځو ډلو باندې بندیز لګولې ده. بیا به دا راپورټ راواخلو چې وای پولیسو پرون د جمعې په ورځ په فرانسه کې د دولسو په شاوخوا کې کسان نیولې دي. او په آخر کې به د امریکا غږ سر مقاله واورئ. خدا دې اوس پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته.
د افغانستان امنیتي چارواکي وایي چې پرون سهار یې د کونړ د ولایت د دنګام په ولسوالۍ کې په وسلوالو مخالفینو باندې د کومانډو عسکرو او هوایي قواو حملې پیل کړې دي. د ملک په ختیځ کې د ملي اردو د 201 لمبر سیلاب کول اردو نه تا خاطفي وویل چې د دوی د معلوماتو لمخې تر اوسه په دې جګړه کې 14 وسلوال کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور زخمي شوي دي. ښاغلی هاتفي وویل چې د ملي اردو د انجینري ټیم په سیمه کې ماینونه پاکوي چې عسکر وکراسي مخکې ولاړ سي. وسلوالو مخالفینو تر اوسه د پرونی جګړې په اړه څه نه دي ویلي. د خوست په ولایت کې یو مشهور دینی عالم مفتي عبدالرشید نقشبندي چې تل به د افغانستان د حکومت په پلوي او د وسلوالو مخالفینو په ضد تبلیغ کاوه د پنځشنبه په ماښام په یوه چاودنه کې وژل شوی دی. حکومتي منبع امریکا رغت وویل چې دغه دینی عالم د امریکایي ځواکونو په اډه کې دننه په جماعت کې په چاودنه کې وژل شوی دی. د خوست والي مرسیال عبدالواحد پټان د مولوي نقشبندي وژنه تایید کړه، خو ویل ګومان کوي چې د ګاز د ډبې د چاودېدو له کبله به دا پیښه شوې وي. خو د دې ولایت یوې حکومتي امنیتي منبع امریکا رغت وویل چې په جماعت کې بم ایښودل شوی و. امریکا او برطانیې ویل چې دوی به په ګډه کار وکړي چې د اسلامي توندلارو او مخالفو افراطیانو د حملو مخه ونیسي. پولیسو په ټوله اروپا کې په لسګونو مشکوک تروریستان نیولې دي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما پرون د جمعې په ورځ په واشنگتن کې د برطانیې د صدر اعظم ډیوډ کامیرون سره وکتل او وروسته یې وویل چې امریکا د فرانسې او نورو ټولو انډیوالانو سره د تروریزم د ګواښونو په مقابل کې اوږه په اوږه ولاړه ده. هغه دا هم وویل چې امریکا به د فرانسې سره مرسته وکړي چې د تیرې اونۍ د تروریستي حملو له کبله عدالت وغواړي. ښاغلی کامیرون وویل چې امریکا او برطانیا دواړه د هغو خلکو له لاسه چې غواړي موږ ته تاوان ورسوي د ملي امنیت په برخه کې د ګواښونو سره مخامخ دي. هغه وویل چې اسلامي توندلاري چې غواړي په لویدیځ باندې حملې وکړي زهرجنه او بنیادګرا ایدیولوژي تعقیبوي. پرون سره پاسه څلیرویشت مشکوک کسان په بلجیم، فرانسه، جرمني او آیرلند کې په داسې حال کې نیول شوي دي چې سیمه د یو لړ حملو د خطر له کبله د خبرداري په حال کې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په فرانسه کې د تیری اونۍ د تروریستي حملې قربانیانو ته خپل احترام او درناوی څرګند کړ او دا حمله د بی غیرتانو کار او د کرکی او نفرت وړ وبلله. هغه پرون د جمعې په ورځ د پاریس د ښاروالۍ په ودانۍ کې د مراسم په لړ کې دا وینا وکړه. لږ مخکې له دې ښاغلي کیری په هغو ځایونو کې چې اسلامي مبارزینو ډزې کړي او د درو ورځو په موده کې اولس کسه ووژل شول د ګلو ګیرې کښېښولې. یو ځای د شارلی ابدو د تنظیم مجلې دفتر ته نږدې و چې هلته وسلوالو کسانو دولس تنه ووژل. کیری په یو وینا کې چې په انګلیسي او فرانسوي وکړه وویل چې امریکایانو د دې حملې په مقابل کې د کرکې او نفرت په څرګندولو سره عکس العمل وښود. هغه وویل چې امریکا او فرانسه به د تروریزم په خلاف په ګډه وجنګیږي. هغه فرانسه د امریکا په خوانی ملګری هیواد وباله. کری فرانسې ته دا سفر په داسې حال کې کړی دی چې په امریکا باندې انتقادونه وسول چې د تیر یکشنبې په ورځ پاریس ته د تروریزم ضد مارش لپاره خپل لوړپوړي چارواکي نه واستولي. په دې مارش کې د نړۍ څخه د پاسه 30 مشرانو برخه اخیستې وه او څخه د پاسه 1 میلیون خلک د پاریس لارو کوڅو ته راوتلي وو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 2.6 اف ام 3.15.
په زرګونو مسلمانانو پرون د جمعې په ورځ د نړۍ په بیلو بیلو ښارونو کې د اسلام د پیغمبر د هغو کارتونونو له کبله احتجاجونه او مظاهرې وکړې چې د فرانسې د شارلی ابدو د تنزیه مجلې لخوا خپاره سوي دي. په دې کې په ځینو مظاهرو کې شخړې او نښتې هم سوي دي. د نایجیر په جنوب کې د زندیر په شارګوټي کې لږ تر لږه 4 کسه هغه وخت ووژل سول چې مظاهره چانو د فرانسې یو کلتوري مرکز او څو کلیساګانو ته اورونه واچول. چارواکو وویل چې په دې اخوډاب کې د پولیسو یو صاحب منصب هم وژل سوی دی. د پاکستان په شارونو کې هم خلک پرون د جمعې په ورځ لارو کوڅو ته راوتلي وو او د اسلام د پیغمبر د کارتونونو د خپرېدو له کبله مظاهرې وکړې. دا مظاهره اکثره سوله ایزی وی، خو یوازې په یو مظاهره کې په کراچۍ کې وسو تقریبا 200 تنو د فرانسې د کنسولګری مخې ته د پولیسو سره اخوډاب وکړ. مظاهره چانو په پولیسو باندې د ډبرو واري وکړل او پولیسو د اوبو په بمبو او د اوشکې په هون کې غاز په استعمالولو سره مظاهره چان په شا وتنبول. د فرانسې د خبري اژانس یو کاس او نور 3 تنه زخمي سوي دي. مظاهره چان اکثره محصلان او د جماعت اسلامي د سیاسي ګوند سره اړه درلوده. د پاکستان حکومت د شارلی ابدو د مجلې په دفتر باندې د تیر اونۍ حمله غندلې ده، مګر د هغې هواد ډیر نور خلک فکر کوي چې د اسلام د پیغمبر د کاریکاتورونو خپرول اسلام ته زیات سپکاوی دی. د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما او د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کامیرون ویل دي چې په ایران باندې به د نوو بندیزونو لګولو په اړه هر بل اقدام رواني خبرې چې د ایران د زرعي پروګرام د بندولو په حق لري د خطر سره مخامخ کی. دواړو پرون د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې سره وکتل او وروسته په ګډ خبري کانفرنس کې برخه واخیسته. ښاغلی اوباما د امریکا کانګرس ته دا څرګنده کړه چې دوی به هر هغه لایحه ویټو کړي چې په ایران باندې د نوو بندیزونو لګول غواړي. شاغلی کامیرون ویل چې د هم شخصا د دې مسلې په ارتباط د ځینو سناتورانو سره خبرې کړې دي. دواړو مشرانو وویل چې د نورو بندیزونو د لګولو غواښ به د ایران په اړه د نړیوالو د نظر په یووالي کې هم اختلاف واچوي، مګر شاغلی اوباما خپل دریځ بیا تکرار کړ او ویل چې کله ډیپلوماسي ناکامه سي نو د ایران سره د معاملې کولو په اړه هر څه د میز پر سر پراته دي. د جرمني پولیسو ویلي چې دوی په برلین کې 2 سړي په دې ګمانې ولیدل چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې ته جنگیالي استخدامول. پولیسو ویل چې دغه دوتنه پرون د جمعې په ورځ د 200 سایمن سبانو د چاپو په وخت چې په 12 ځایونو باندې چې زیاتره د جرمني په پایتخت کې وو ووهلې نیول سوي دي. د دغه ډلې مشر یو 30 کلن او اسمت نومیږي او په هغه باندې د تورونو لګیدل دي چې یو ډله چې زیاتره ترکیه او روسي اتباع پکې شامل دي د دې د پاره تنظیموله چې په سوریه کې په اصطلاح د کفارو په مقابل کې وجنګیږي. بل سړی دور 30 کلن امین دی او د تمویل د چارو د مسؤل تور پر لګیدل دي. پولیس ویل چې دا شواهد نشته چې دغه سړی دی په جرمني کې دننه د حملو پلانونه درلودل. پرون د جمعې په ورځ د نظامی ټانکونو او زغره لرونکو موټرو یو کتار په افریقا کې د چاد پلازمینې انجامینا څخه د دې لپاره راوو چې د نایجیریا د یاغي ډلې بوکو حرام د یاغیانو په خلاف جګړو سره مرسته وکړي. د چاد پارلمان پریکړه وکړه چې نږدې هیواد کامیرون ته چې قواوې تل د دغو یاغیانو سره په جګړو اخته دي خپل عسکر واستوي. د چاد یو ژورنالیست میشل دیداما امریکا راغته وویل چې د دغه کتار ویل چې د جنوب خوا روان وو او فکر کوي چې هغه غوښتل په کامیرون کې د لاګون د سینس خواوري. هغه وویل چې دغه عسکرو د یاغیان په مقابل کې د جنگي دوره کبله د خوشي احساس کاوه. او د جنایتو بینالمللي محکمې په فلسطیني سیمو کې د احتمالي جنگي جنایتونو په هکله لومړني تحقیقات پیل کړي دي. دا ایران به چې پرون د جمعې په ورځ سوی دی دا وشي چې بشپړ تحقیقات به وسی کنه. که بشپړ تحقیقات پیل سي نو هغه به دې ته لاره خلاصه کړي چې په اسرایلي او فلسطیني چارواکو باندې جنایي تورونه ولګول سي. دا اعلان دوی اونۍ وروسته له هغه کې چې د فلسطین حکومت ملګرو ملتونو ته هغه اسناد وړاندې کړل چې د هغو له مخې به دغه حکومت په حق کې دیره د جنایاتو د بین المللي محکمې سره یو ځای سي. دا و خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، اوس پر رپورټونه راواخلو. د پاکستان چارواکو په یو شمیر سخت دریځو ډلو باندې بندیزونه لګولي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دې اقدام هرکلی کړی دی. زمونږ خبریال اکرام شینواری په دې باره کې له کابل نه دا رپورټ رالیږلی دی.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت په پاکستاني رسنیو کې دغه هیواد لخوا په یو شمیر هغو وسلوالو ډلو د بندیز په باب په خبرو شو رپورټونو په احتیاط غبرګون ښودلی چې افغان حکومت دا ګڼي چې هغه ډلې په افغانستان کې د افغان او بهرني ځواکونو په خلاف پر روانه جګړه کې برخه لري. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت ویان احمد شکیب مستغنی امریکا غږ سره په خبرو کې ویل چې افغان حکومت د ټولو هغو اقداماتو ملاتړ کوي چې په سیمه کې سخت دریځ وسلوالو په خلاف اخیستل کیږي. خاغلی مستغنی ویل د افغانستان اسلامي جمهوریت تل په سیمه کې تروریزم په وړاندې د عملی صادقانه او هر اړخیزې مبارزې باندې ټینګار کړی دی. کله چې په دغه لاره کې کوم قدم اخیستل کیږي او موږ ډاډه شو چې د ټولو تروریستي ډلو په وړاندې هر اړخیزه مبارزه ده، د افغانستان اسلامي دولت هرکلی کوي. د پنجشنبه په ورځ پاکستاني رسنیو داسې رپورټونه خپاره کړل چې ګوندي پاکستان حکومت په دغه هیواد کې د لسو سخت دریځو وسلوالو ډلو د فعالیتونو د بندېدو پریکړه کړې ده. په دغو لس ډلو کې یو شمېر هغو ډلو نومونه هم رسنیو اخیستي چې په افغانستان کې د مشتو بهرنیو او افغان ځواکونو په وړاندې په جګړه کې برخه لري. په دغو ډلو کې د حقانی د ډلې او د جماعت دوا د ډلې نومونه هم اخیستل شوي دي، خو دا هم ویل شوي چې د دغې پرېکړې اعلان به په راتلونکو څو ورځو کې د پاکستان د حکومت لخوا وشي. پاکستاني رسنیو دا رپورټ اسلام آباد ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری د سفر یو ورځ وروسته خپور کړی دی. امریکا حکومت د پاکستان د دغه اقدام هرکلی کړی دی. په خپل وسلوالو ډلو په دې حق رسنیو ته سندي ویلي. په افغانستان کې سیاسي او پوځي چارو یو شمېر کارپوهان د پاکستان دغه اقدام ته د شک په سترګه ګوري او وایي چې تر هغې چې دوی په دې برخه کې عملاً څه ونه ویني د رسنیو په رپورټونو باور نشي کولی. د افغانستان د سیمه ییزو څیړنو د مرکز رئیس عبدالغفور لیوال امریکا غږ ته وویل چې په کار دې په دې برخه کې انتظار وشي او ولیدل شي چې حالات په کوم لور سرخیږي.
قدم به قدم تغییر باید مقایسه کرد با وضعیت و ثبات منطقه.
خاغلی لیوال ویل په کار دی قدم په قدم دغه اقدام د سیمې د امنیت سره مقایسه کړی شي. کچېری دا ډول اقدامات په ناخوخو او امنیتي پیښو کې کمیاره ولی او سیمه ثبات په لوري یوسي، نو بیا کېدی شي چې سړی ووایي چې رښتیا هم بدلون راغلی دی. د افغانستان د سیمه ییزو څیړنو د مرکز رئیس وایي چې کومه اندېښنه چې خلک یې لري هغه دا ده چې ګوندي په افغانستان کې په جګړه کې د ښکېلو وسلوالو په بڼه کې د بدلون د راوستو دپاره هڅې روانې. خو د افغانستان د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان بیا د پاکستان د اقدام ناوخته ګڼي او وایي چې وس افغانستان او سیمه د داعش په نوم د اسلامي سختدریزو د یو بل ګواښ سره مخ ده. جاوید کوهستاني امریکا غږ ته وویل چې که پاکستان دا کار وکړي نو په افغانستان او سیمه کې د امنیت په ټینګېدو کې مرسته کولی شي. خغلی کوهستاني ویل یو مثبت اقدام دی خو ناوخته اقدام دی. د دې لپاره چې هغه ډېر فرصتونه چې د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې په لاس کې وو هغه اوس یو څه محدود شوي او اوس داعش د خورېدو په حال کې دی. خو خغلی کوهستاني د پاکستان د اقدام په سیمه کې د امنیت د ټینګېدو لپاره یو ښه اقدام وګڼه.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
اوس په بل رپورټ راوخلو. د خوست ځینې دینی عالمان او مدني فعالین له حکومت نه غواړي چې د دینی عالمانو او نورو بانفوزه قومي مشرانو او شخصیتونو د ژوند خوندیتوب له جدي پاملرنه وکړي. دوی دا غوښتنه په داسې حال کې کړې ده چې د دې ولایت یو بانفوزه دینی عالم په یوه چاودنه کې وژل شوی دی. په دې اړه د ابراهیم رحیمی رپورټ ستاسې پام راړو.
مفتی عبدالرشید نقشبندی د خوست نظر شکوټ ولسوالۍ د زنیخیلو د سیمې اوسیدونکی و. هغه ته په ټولنه کې د یوه بانفوزه شخص او د یوه برجسته دینی عالم او مفتی په سترګه کتل کېدل. نقشبندی په زیاتره ملکي او نظامي غونډو کې ځانمرګې بریدونه حرام بلل، افغان امنیتي ځواکونه به یې ستایل او دغه راز خلک به یې د افغان حکومت په پلوۍ د وسلوالو طالبانو پر ضد مخالفت ته هڅول. ځینې امنیتي سرچینې وایي چې مفتی عبدالرشید نقشبندي پرون د ورځې په اخر کې د امریکایي ځواکونو په برحاله اډه کې دننه چې د چپمین په نوم یادیږي په جومات کې وی بمی چاودنې وژلی دی. دغه سرچینې زیاتوي چې بم مخکې له مخکې په جومات کې ځای پر ځای شوی وو او د چاودنې په نتیجه کې سربیره د هغه پر وژل کېدو جومات هم تخریب شوی دی. خو د خوست د ولی مرسیال عبدالواحد پټان له امریکا غږ سره په خبرو کې د مولوي نقشبندي د وژنې د تایید تر څنګ پرته له زیاتو جزیاتو یوازې دومره وویل چې چاودنه د ګاز ډبې له امله شوې. که څه هم تروسه د دغه وژل شوي دیني عالم د وژنې اصلي انګیزه نه ده څرګنده شوې، خو ځینې نور دیني عالمان پر افغان حکومت سخت انتقاد لري چې د دوی د ژوند خوندیتوب ته هیڅ پاملرنه نه لري. مولوي سردار محمد زدران په خوست کې د مجاهدینو د یووالي اسلامي شورا مشر دی. هغه وایي
د علماو وژنه یا د علماو د منځه تلل د دې که فکر وکړو منفي اثرات یې په ټولنه کې دومره دي چې هغه ټولنه چې د علم سره ډېره کمه آشنایي لري، د علمي پرمختګ یې په ډېره لوړه کچه باندې نه وي، نو په هغې ټولنه کې د علماو وژنه یا د علماو له منځه تلل دا نور هم په ټولنه باندې جهالت اضافه کوي، نور هم په ټولنه کې تیاریکي پیدا کوي. په امنیتي لحاظ باندې دولت په دې کې یقینا پاتې راغلی دی. دیني علمای کرامو امنیتي بخش ته حکومت ډېره کمه توجه کړې ده.
حاجی جمال تڼۍ د دې ولایت یو تن مدني فعال دی. هغه له امریکا غږ سره په خبرو کې له افغان حکومت څخه جدي غوښتنه وکړه چې د بانفوذه قومي مشرانو، دینی عالمانو او نورو شخصیتونو سره او مال خوندي کړي.
لکه څه قسم چې میخ قومي مشرون مړه شول مړه کیږي، علما مړه شول مړه کیږي، یو حکومت نه مې دا غوښتنه ده چې حکومت په دې برخه کې جدي قدمونه پورته کړو، جدي عمل د وکړو، د قومي مخورو، د علماو یا ایغه چا چې د خور فنپدی د ولس فنپدی ایغه چې سره مول مخفوظ نه وي، فکر کوم چې د دولت او د ولس ترمنځ به اخرم یو فاصله پیدا شي، فاصله به ایجاد کو. د خبره
د یادونې ورده چې د حکومت کومې وسلوالې مخالفې ډلې تر اوسه د دیني عالم د وژنې په اړه څه نه دی ویلي، خو په داسې یو خوندي ځای کې د دیني عالم وژنې ظاهرا افغان حکومتي چارواکي اندېښمن کړي دي. زوړ هوایي ډګر یا چپمین د خوست ښار ختیځ ته پرته امریکایي اډه بلل کیږي. په کال 2009 میلادي کې دغلته په یوه ځنوژونکې حمله کې د امریکا د استخباراتو یا سی آی ای یو شمېر مهم او جګپوړي مامورین وژل شوي وو. تر هغه را وروسته په یاده شوې اډه کې د دیني عالم مفتی عبدالرشید نقشبندي وژنه لومړنۍ پیښه بلل کیږي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
څو لنډ او مهم خبرونه. د افغانستان امنیتي چارواکي وایي چې پرون سهار د کونړ د ولایت د دانګان په ولسوالۍ کې په وسلوالو مخالفینو باندې د کوماندو عسکرو او هوایي قواو حملې پیل کړې دي. د ملک په ختیځ کې د ملي اردو د 201 نمبر سیلاب قول اردو نتا خاطفي وویل چې د دوی د معلوماتو له مخې تر اوسه په دې جګړه کې 14 وسلوال کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور زخمي شوي دي. امریکا او برطانیه ویلي چې دوی به په ګډه کار وکړي چې د اسلامي توندلارو او مخالفو افراطیانو د حملو مخه ونیسي. پولیسو په ټول اروپا کې په لسګونو مشکوک تروریستان نیولي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری په فرانسه کې د تیرې اونۍ د تروریستي حملې قربانیانو ته خپل احترام او درناوی څرګند کړ او د حمله د بېغیرتانو کار او د کرکې او نفرت وړ وبلله. د جرمني پولیسو ویلي چې دوی په برلین کې دوه سړي په دې ګمان نیول دي چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې ته جنګیالي استخدامول. بزرګونو مسلمانانو پرون جمعې په ورځ د نړۍ په بیلو ښارونو کې د اسلام د پیغمبر د هغو کارتونونو له کبله احتجاجونه او مظاهرې وکړې چې د فرانسې د شارلي ابدو د تنظیم مجلې لخوا خپاره سوي دي. په دې کې په ځینو مظاهرو کې شخړې او نښتې هم سوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، اوس به دا راپورټ راواخلو. په فرانسې کې نه پولیسو پرون د جمعې په ورځ د 1200 په شاوخوا کې کسان نیولي دي او په پاریس کې د اورګاډي د یو سټیشن نه هم د لنډې مودې لپاره مسافرین راوستل شول. په فرانسه کې پولیسو دغه اقدامات وروسته تر هغې نه پیل کړي دي چې تیره اونۍ په تروریستي بریدونو کې 14 تنه ووژل شول. اوس په فرانسه کې امنیتي ځواکونه د تیارسۍ په حال کې دي. د پاریس نه د امریکا غ خبریالې لیزا برانت رپورټ را لېږلی دی چې تفصیل یې د عاشق الله رحیم زوی نه اوري.
په فرانسې کې دا پیښې په داسې حال کې شوې دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم په پاریس کې دی. د فرانسې د کورنۍ چار وزیر برنارد کازینو چې د پرونیو نیونو په اړه په پاریس کې خبریالانو ته معلومات ورکول داسې وایي:
Les enquêteurs de la direction centrale de la police judiciaire et de la direction
دای وای امنیتی ځواکونه اوس هم د تیارسۍ په حال کې دي او د 1200 زیات پولیس او عسكر په ټول هیواد کې د امنیت د ساتلو لپاره ګمارل شوی دي. د فرانسې ترڅنګ په بلجیم او جرمني کې هم د هغو کسانو د نیولو لپاره عملیات پیل شوی چې ګمان کیږي د جهادي ډلو سره اړیکه لري. د پنځشنبه په شپې په بلجیم کې دوه تنه د پولیسو سره په جګړه کې وژل شوې دي، خو چارواکي وایي هغوی ته پوره نه ده معلومه چې آیا وژل شوو کسانو د پاریس ته پیښې د برید کوونکو سره کومې اړیکې درلودې او کنه. خو رپورټ وایي داسې ښکاري چې هغوی ټولو په منځني ختیځ کې د وسلوالو سخت دریځه ډلو سره اړیکې درلودې. د تولیزم په پانتون کې د تروریزم د چارو کارپو میتیو ګایدری وایي دا سخکاری چې په اروپا کې جهادي ډلې یو شان مبارزه کوي او هغه دا چې په انټرنیټ او یا د جګړې په ډګر کې غواړي د یو بل نه مخکې شي. هغه غواړي بل ته وښيي چې دوی ترې ښه دي. د بلجیم کې جهادي ډلې بیا په انټرنیټ کې خپل ځانونه څرګندوي. هغوی د بلجیم په خلاف په فرانسوي او نورو ژبو اخطارونه خپروي او وایي چې موږ هم هغه شان عملیات کولی شو لکه څنګه چې په فرانسې کې د شارلی ابدو د مجلې په خلاف وشول. هغه کسان چې پرون د جمعې په ورځ د پاریس په شاوخوا کې نیول شوي دي په هغوی شک دی چې د سعید کواشي، شریف کواشي او امد کولیبیل سره یې اړیکې درلودې. د غدریو کسانو تیره ونۍ په پاریس کې ولستنه ووژل. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د جمعې په ورځ د شارلی ابدو په مرکزی دفتر او د خوراکي موادو په هغه مارکیټ کې د ګلو ګېډۍ کې خودلې چې تیره ونۍ پکې خلک وژل شوي وو. جان کیری د فرانسې ولسمشر ته وویل چې د امریکا ولس د هغوی سره په دې غم او ویر کې شریک دی. چارواکي وایي د استخباراتي ادارو د اشتباهاتو له وجې هغوی ونه شو کړای چې د دغو بریدونو مخه ونیسي. ښاغلی ګایدری یو ځل بیا وایي هغه اقدامات چې همدا اوس پیل شوي دي ستونزې نشي حل کولی.
د یهودانو د خونځیو او عبادت ځایونو په شاوخوا کې د پاوز ځای پر ځای کول په رواني لحاظ یو ښه اقدام دی، ځکه دا کار خلکو ته ډاډ ورکوي چې حکومت د هغوی غم خوري. خو که چیرته بیا دې کار ته د امنیت له پلوه وکتل شي نو ګټور نه دی، ځکه چې جهادي ډلې په پاوز او یهودانو بریدونه کوي او دا په دې معنی چې هغوی کولی شي په یو وخت کې په دواړو اهدافو یو ځای برید وکړي. په فرانسې کې اوس په دې بحث کې چې څنګه د نورو بریدونو مخه ونیول شي، یوه غوښتنه دا ده چې په انټرنیټ دې څار زیات شي، د پروګرامونو څخه دې د سخت دریځۍ مواد وایستل شي او په هغو ځایونو کې دې د نظم دراوستلو لپاره هلې ځلې زیاتې شي چې خلک غریب دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
درنو اوریدونکو اوس به دا وروستی راپورټ راواخلو. په هلمند کې د سرحدي پولیسو مقامات وایي چې دا ولایت نه اوس د نشایي توکو د انتقال په یو اساسي لار بدل شوی دی او قاچاق کوونکي له بدخشان نه بیا تر مشرقي ولایتونو پورې نشایي توکي او نشایي مواد د هلمند سرحدي ولسوالیو ته انتقالوي. عزیز الله پپل په دې باره کې له کندهار نه دا رپورټ رالېږلی.
په هلمند کې امنیتي مقامات وایي چې د نشي توکو قاچاقونکو د هیواد د شمالي او مشرقي سیمو څخه نشي توکي هم د دې ولایت لاري نړیوالو بازارونو ته انتقالوي. خپل هلمند هم د نشي توکو د کښت او حاصل لپاره په ټول هیواد کې بي ساري بلل کیږي، خو د هیواد لنور برخو څخه د ولایت ته د نشي توکو قاچاق به یو بل ستونزه ده. سرحدي کوای وایي چې په دې برخه کې هڅې څو برابر زیاتې کړي. په هلمند کې د سرحدي پولیسو د 1400 زون د ارکان رئیس مل پاسوال حمید الله صدیقی وایي چې د نشي توکو قاچاقونکي لبیلابیلو لارو څخه هلمند ته نشي توکي لیږدوي. د زیاتوي چې په خانشین ولسوالۍ کې لتیر څو میاشتو راهیسې د نشي توکو د قاچاق د مخنیوي لپاره یو نوې قوه رامنځته شوې. خانشین ایران او پاکستان او دغه راز د بهرامچی ولسوالۍ ته چې د نشي توکو د کاروبار سر مرکز بلل کیږي ګڼې لارې لري. ښاغلی صدیقي وایي چې یوازې په تیرو څو اونیو کې تر 1200 کیلو پورې نشي توکي له څو تنو قاچاقونکو سره په خانشین ولسوالۍ کې نیولي.
دا لار ده بدخشان او د جلال آباد د ټولو په دغه لار کې راځي، نو دا همیشه وخت دا مواد مخدر په ساحه کې مشکلات جوړوي.
هلمند د خپل پراخ جغرافیوي موقعیت لمخې د ټول هیواد لسمه برخه جوړوي چې د نامنو یلو ایالت هم د نشي توکو کښت او قاچاق بلل کی.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د امریکا د بهرانه او چارو وزیر جان کیری په دې وروستیو وختو کې پاکستان ته د سفر په وخت کې د تروریزم په خلاف په جګړه کې د امریکا او پاکستان په همکارۍ باندې ټینګار وکړ. ښاغلی کیری ویلې د پاکستان د ملکي او نظامی مشرانو ترمنځ د تروریزم د ټولو ډولونو سره د مبارزې د اهمیت په باره کې موافقه شته. د پاکستانی او افغان طالبانو د حقانی د شبکې لشکر طیبه او د ترور د نورو ډلو په شان پاکستان د پاکستان گاونډیانو او امریکا ته ګواښ مخامخ کړی. د بهرنیو چارو وزیر انکیری ویری ان موږ ټول مسؤلیت لرو چې د دې ډاډ ورکړو چې دغه ډلې د پښو د خودلو ځای ونه لري، مګر داسې په شاوتم به ول شي چې د پاکستان له یاد نه ووځي. ښاغلی کیری وویلې په څرګنده توګه د دغه کار بشپړېدل ډېر لرې برېښي. ښاغلی کیری وویلې لکه څنګه چې موږ په دې مشکل وخت کې د فرانسې د خلکو سره په څنګ کې ولاړ یو، امریکایان به د پاکستان د خلکو سره په څنګ کې خپل ودرېدو ته دوام ورکړي، په داسې حال کې چې دوی د خپل ځان ته داسې راتلونکي برابر کړي چې د افراطیت له ګواښ نه اخلاص وي. امریکا د پاکستان سره خپل اړیکې د تجارت په شمول په یو لړ موضوعاتو کې پراخوي. دواړو هیوادونو د 2014 کال د می په میاشت کې د ښځو ته په اقتصادي برخه کې د واک ورکولو په باره کې د تفاهم یو یاداش لاسلیک کړی و. په کال کې د پاکستان سره دوه اړخیزه تجارت لا پخوا څه باندې 15 میلیارد ډالرو ته رسیدلی دی او د ودې لپاره زیاشته. د دې لپاره چې نور فرصتونه پیدا شوي وي، دواړه هیوادونه د مارچ په میاشت کې په اسلام آباد کې د امریکا او پاکستان د اقتصادي انډیوالۍ هفته لمانځي. امریکا په تیرو 15 کالو کې د پاکستان سره په ګډه کار کړی دی چې د برېښنا په رسولو کې اصلاح راولي چې په نتیجه کې 1400 میگا واټه برېښنا د پاکستان په برېښنا کوټ باندې وریزه شوې ده. دا برېښنا د څه باندې 14 میلیونو پاکستانیانو لپاره کافي ده. امریکا د نوو ترانسمیشنونو او د انرژۍ د نوو پروژو سره مرسته کوي. برسیره پر دې امریکا د پاکستان سره په بنیادي کارونو کې د پانګې اچونې په برخه کې انډیوالي کوي. امریکا د څه باندې 1000 کیلومتره سرکونو جوړول او ترمیمول تمویلوي چې په دې کې د تجارت هغه 4 اصلي سرکونه هم شامل دي چې افغانستان ته ورځي. امریکا د پاکستان سره په ګډه کار کوي چې د تروریزم ضد او تجارت په باره کې سیمه ییزه همکاري پیاوړې او تقویه کړي. امریکا د پاکستان او افغانستان ترمنځ نوی همکاري ته هرکلی ویلې دی چې د سیمې تر ټولو د موضوعاتو غم پرې خوړل کیږي. د امریکا او پاکستان قوي انډیوالي په سختو ستونزو باندې د غلبې موندلو کلي ده چې په دې کې تروریستي ګواښ هم شامل دی. د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل دا مهمه ده چې موږ هغه څه ته کم ارزښت ورنکړو چې په باور پیدا کولو، اړیکو ته په پراختیا ورکولو او د ګډ هدف لپاره په ګډه عمل کولو سره لاسته راوړل کېدی شي. درنو اوریدونکو د امریکا غږ سره مقاله مو اوریدله او دا د زموږ لومړی خپرونه پای ته ورسېدله. بلنه درکو د ریښ خپرونه چې څو شېبې وروسته به خپره شي.